نمشال ډیو په خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بیستی وخت د ورځې یو بجه شوی نن د نهیا سه شنبه ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 12 منټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروو ریپورتونه به هم دروو په ورستۍ نیمای کې د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری بڼه تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی ورزو نجیب امیر ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان د سولې پاړه راتلونکي سلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي د باړې بازار به زر پرانیستل شي او جرمني په زیات شمیر کې افغان په نوښتون کې بیرته استوي بشپړ خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور وباس کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د هغه انډول اعزاز چودري کو همدارنګه د چین او امریکای ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي باړې ته ستنېدونکي کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان د سرګندونې پرون په پېښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي نوموړي زیاته کړه
سبا چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته نو ټول نظر ته ذمهواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځای کې امن او امان ته څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو تریاسي روپنی شریشته ستاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوې وه د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانستل شي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې او خوشې شوې ده شپږویش کلن کولن راتفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یوې اعلامیې کې ویلي د راتفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي دغه کاناډایی په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولې د آسټریا یا اوتریش چارواکو پرون وویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتون کې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خیږي د نوي کال په رخصتیو کې پر یوې جرمني میرمنې برید چې د راپورونو له مخې د پناه غوښتونکو لخوا ترسره شوی د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د هغې په اسانه کړنلارې فشار اچول دی چارواکي وایي له جرمني څخه د بیرته ویستل کېدونکو کډوالو شمیره په تیر دسمبر میاشت کې د ورځې 60 تنه وه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چارواکي وایي اکثره ځواب شوي پناه غوښتونکي افغانان دي څوک چې په جرمني کې پناه اخیستل نه غواړي او سکندنوي هیوادونو ته تلل غواړي د دې ترڅنګ د عراق مراکش ایران او د الجیریا پناه غوښتونکي هم د ځواب شوو په لیکلړ کې شامل دي پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک بازار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول دا په روانو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه پولیس او عیني شاهدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولې او له چاودنو وړاندې خلک برمته کړي وو په دغه پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول امنیتي چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپخین مهال د عراق په شمال ختیځ مقددي سیمه کې په یوه کافي کې په می چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژل دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو بل موټر بمبرید کې درې کسان وژل شول او اته نور ژوبل شول د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد اقتصادي ځلا په لورې بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدودوي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخته وړي او هیله یې ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغیرانی پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. د روسیې د ګیسو لوی شرکت ګاز پروم پرون اعلان کړه چې د یوکراین په سر د غرب سره د ناندریو باوجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبي ګیسو د صادرولو کچه 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسی میلر وایي دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې پخوانی شوروي اتحاد کې شامل نه وو او اکثره اروپایي هیوادونه دي نږدې 1.6 بلیونه مکعب متره ګیس پلورلې دي چې دا د 2013 کال په پرتله نږدې 12 بلیونه مکعب متره زیات دي. د روسیې لخوا د ګیسو په صادراتو کې زیاتوالی د دې باوجود مخې ته راغلی چې په 2013 کال کې د یوکراین د کرایمیا سیمې د خپلولو او د یوکراین په کورنۍ جګړه کې د بلتون پالو د مرستې په سر په مسکو د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه هم وضع شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او 40 پیسې او په 1.55 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې او په 1.30 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 2 پیسې او په 1 روپۍ او 40 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 24 او 40، بنو کې 25 او 21 او په کوټه کې -2 او 23 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مواري د اسلام آباد په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې سلا شول چې د سیمې ثبات په افغانستان کې لامن سره تړل شوی دی. د دې څلور اړخیزې ناستې په اړه یو کارپوهای
چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او د هغې معنی دا ده چې د هل هغه کنجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي.
د باري خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو پر اعلان خوشحالي څرګنده کړې خو دوی وایي
مالی بدنی هر کس ته تلیفونه تیر شو خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس زموږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی.
او د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث شوی چې ځوانان له سغدریزې او تراګری څنګه بچ کېدی شي.
دماغ یک تو ځوانان دا دی چې تاسو اقلا د دې 15 کاله ډېر مخکې موضوع د دې 15 کلونو جګړو زیانونو ته وګورئ چې تاسو چا ته ډېر زیان واړو. ټول قربانۍ ځوانانو ورکړې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډېر سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو څلور اړخیزه غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په حق له بحث وشو. د غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوی د څلور وړو هیوادونو استازي پر دې سلا شوی چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سره تړل شوی دی او دوی به په دغه هیواد کې د امن لپاره ټولې ممکنه هلې ځلې کوي. په نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال احمد الله را کوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډې په پای کې جاری کړې شوی ګډې اعلامیه کې ویلې شوی دی چې څلور رون ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د اسیا د کانفرنس کې چې په کومو خبرو اتفاق شوی و په هغې به عمل درآمد یقیني جوړولی شي. په اعلامیه کې ویلې شوی دی چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور رون ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمې اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خنډانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شوه چې په سیمه کې په تشدد قابو اوموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تېره ورځ د څلور ملکي غونډې پرانستې دستوري ته خپله وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروري دي او د مفاهمتي عمل لومړی مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراحت ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خوده شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت وروستو ډیر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راووزي.
مهمه خبره دا ده چې دا پروسه د څلورو هیوادونو اوس د یو رسمي بڼه هغه خپله کړې ده، ځکه چې راتلونکي غونډه هم ایښودلې شوې ده په کابل کې د جنوري په 13مه. او د افغانستان ولسمشر سورج وړاندې ویلي وو چې په یو میاشت کې به څلور دغه ډول غونډې کېږي. مانا دا ده چې دې کې به ډېر امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او د هغې مانا دا ده چې زیات رول او د حل هغه کنجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه او هیلې شته.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپوه هارون رشید وایي
د غونډې چې کوم اعلامیه جاری شوې ده هغې کې خو هماغه زړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تخکاري هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راغوښتې ده په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور واڼه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نه شي. مزید پکار دی چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سرته
رسیږي. یاد دی وی چې تیره میاشت اسلام آباد کې شوې د اسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثره انداز سرته رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټې جوړولی شي. دا دې هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ خبر وروستو د ځنډ ښکار شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بانو چارو سلاکار وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پرونی څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې دا رنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره به لار هواره کړي. خو کارپوهان وایي په خپلو کې سره ویشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران دي. بیا ځینې وایي چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبوره یا راضي کړي. تفصیل لږې دمې وروسته وو. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکي کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې ښودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته د طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
دغه طالبانو کې چې کوم اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی، ځکه چې طالبانو زرایم دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو. نو هغې چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکراتو کې. هغه غواړي چې طالبانو یو ډله وي، یو هیئت وي، هغې مذاکرات کول غواړي. نو هغوی په یو ځای باندې یو خبره کوي، یو ځای ناستي. دغه به مشکلات به ډېر زیات وي. یعنې دا نه ده چې
خود پاکستان د پوز پخوانی بریگیڈیر سعد محمد خان بیا وایي کچری پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضی کیدی شي او اوس هم د طالبانو یو لویه برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان ته فشار واچو ابھی بھائی اولیا برخت کم دینا خبر تو تیاری کی اور حالات تقاضم دگا سے چکم دگا نہیں زما بخیر بانے پاکستان سے رسم تیار کری دی اور چکم خبر تو تیار نہ دیا تو تیار نہیں نہ ریب بے زما خیر پاکستان نہ بابا ہر تو اس زما خبر معلومات خبر تو برخا لے برخا تو طالبان ہو خبر تو تیار آدھا لیکن ابھی دا سے خلق کیا خبر تو تیار نہیں ہو دا سے ناشونی خبر ہے دا کی بھی دا سے چکم بازے دا سے گروپ نہیں اگی کے چکم انتہا پسند بھی اگی فرنج بازے ہوگی نو زمان بخیر میں خبر بکی گی
همدار سرګندونی د سیمایزو چارو پور ایمولای سبزی اهم کوي او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلی دی چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي.
ممکن ده دا مذاکرات زر شروع نه شي ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي که نه ختمیږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوز هم کړی دی افغانستان سرا چین سرا امریکی سرا اسوک مذاکرات نکول غواړي د بازاري خلاف هم عملیات کیږي.
خود پاکستان بونو چرو سلاکار سرتاز عزیز د اسلام آباد سلور اړخیزی غونډه ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر جواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. نیوزویک مجلې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د افغان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز روبنز په ګډه لیکلې ده. د دې لیکنې مهمې برخې له پیمیر ساحل اورو.
په نیوزویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز روبنز ګډه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبینز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویاونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربېره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپله خاوره دې د طالب او حقاني شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلزاد او ډوبینز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي خو د پاکستان پوځ هیڅ کله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوی کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبین زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت به ړنګ کړي.
ای یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینا نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته وګورئ اردن کو زو خبر ایجنسی تا پدی ورستیو کې د خبر پختونخوا گورنر د خبر ایجنسی د باډی کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو او هلته د بحالی اعلان کړی د لړکې پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یوه لویه جرګه وکړه د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باډه کې دی د صحت تعلیم او یو شمیر نورو بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه پورته کړي پاړې نور تفصیل لسیمې د مشالډو خبریال فرهاد چینور راکوي
د ګول پورس د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باډې د قومي مشرانو د پارلیمان غړو او پولیټیکل چارواکو د کډوالو د ستنېدو او د باډې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یوه لویه جرګه وکړه او د باډې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې د دغې جرګې په مهال د باډې نه د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
انشاءاللہ بس داو گنو چه بڑا کلو لو من بدا نور غند اول تا کهو که هر کسم غنداوی دایو من پا بڑا که کهو و در طول مشروعن برخ که گوزه به اول تا خپل دفتارم میتا جوڑم و انشاءاللہ ما تا کنوس بو چه کما مسالا پا من پیریوی آب من حل کهو چه کما پا مشروعنو پیریوی آب مشروعن حل کهوی ایتانا پاس دی بڑی دیر مسائل دیل کسنگ مرگر یو ذکر رو پرو دی بجلی مسالا مشتا دی ایجوکیشن خواست کر دی تعلیم غطا مسالا رو کم سکول که چه ما سباک بیلای وو میں ٹرک میں تکڑا ہے وو چه دیو تاو دار ایک مسکول ویرون بیلدور پروتا ہے ایکی نو کا چه مولا دم را تکلیف و داز رو سایی نو مو تا بر بر ویلی دی کور کمانڈر لامیم ویلی دی گوانڈر لامیم ویلی چه پا بڑا کی دی ایجوکیشن ایمرجنسی نا فیس کو پینے چه تالیس کے زکا چه دا تم را سکول نا تیرو پیر دی میں چھوی ری ورن چھوی ری بدا مشمون طول خاک گڑ وار چھوی ری پلاس وطا پلا کے مشمون تر سڑائی چی اگا بیا سوچ بادال چی
دغی جرگی تا دا باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف ہم خپلا وینا اکڑا او وی ویل
سبان چکل تا سو کوم واپس زی خپل خپل علاقی تا نرطول نزیر تا زمواری اوز پا تا سو خلق بانی براسی پا آغازی کی امن و امان تا سنگا کائنو تا سو نن دا شرشتی نوٹفیکیشن نمونگا وکلو 83 رو پنی شرشتا رستا سو دا شرشتی کردار دیر زیر ضروری چی اگا با مخ کی سبا کئی دا دی شرشتی چی کم رول دی اگا تا سو طول زمان پا غیبا نخف گئی دا بنا زیمون تا دا خپل علاقی مسائل بخی دا خپل علاقی کی چی سا تکلیفون دی اگا با زمون تر رسی
د یاد جرګې په وخت د باډې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنېدو او باډې خلاصولو ته ډېر خوشاله دي خو هلته د ځینې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي په دې هکله د باډې یو تن خیبر خان پردي مشال رېډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل
تکلیفونه تیر شول مالی بدني هر کس تکلیفونه تیر شو خو هغه مو برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک کوز دې موږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت ته موږ سکولونه دی کابو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې موږ سکولونه دی بچو کار وشي دی غور تون کې نسل چې کندې دې موږ ډاکټر پاتې شو 15 پکاله ورستو پاتې شول او بو تکلیف دې دا چې وشي بجلی ضرورت دې دا چې وشي څنګه د مشران نور ویل کورونه وران دي
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او بوبوندو بس نشته راي نو موږ دا غوړو چې موږ دا ټول شګونه برابر شي دا بجلی کم دی کوه ابو دی کم سہولیات چې موږ ټول ته برابر شي وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي
یاد یاده دیوی چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باډې زیاتره قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او حکومت د باډې سپاه قبیلې د ستنېدو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبروري وړومبۍ نیټې نه یې د باډې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې خواوشا اووه کاله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته روانې تېره
هر څه تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وغوښتل اوریدونکو که یو خوا قبایلي ولس، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمو کې د عیني او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف په قومي اکشن پلان کې هم ویل شوي چې په واټا کې دې اصلاحات وکړل شي. دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یوه اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې، خو قبایلي ولس د دې نامطمئن نه ښکاري. پړې تفصیل زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند ایجنسۍ دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د خیبر ایجنسۍ سفر هم وکړي. خو د قبایلي سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسۍ په ښار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنه کړل شوه.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې زنګري قانون، د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي، زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو. خو به هر څوک هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاج عزیز په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټې بیا د مومند ایجنسۍ په غلنۍ کې هم یوه غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وایي د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما دې دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه چې غونډې ته تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوي، هلته هم د احتجاج ذکر شو، نو دلته بیا مخشې په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوئ؟ په کار دا ده چې دلته د ټولې زموږ د معاشرې د قبایلي سیمې یا د مومند ایجنسۍ ټولې طبقې ناستې وې، ټول خلک ناست وې، یا تاسو راپاسئ موږ سره وځئ په روډ باندې کښېنئ او زموږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافته بلک چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي، نو د هغې ویوز اخلئ او هغه موږ باندې واپس راته پئ چې یاره دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکې ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي. د یادې ایجنسۍ اوسیدونکی ایډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دي چې دا ډول غونډو ته د ولس حقیقي نمائندگان ور وبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي د قبایل ولس چې دی چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکتران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، که هغه مذهبي ګوندونه دي سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي، نو دا ټول بدلون غواړي دي په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلي سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلي ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان لپاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو، نو مطالبه زمونږ دا ده چې کومه زمونږ خلک آی ډی پی شوی دي کومه پرېشنی شوی په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوی دي نو چې کومه اس کوم هغه ته پنځه لکه روپۍ ورکړي شي چې یو ګاړی خو ته ودرئ چې ماښام د خو ته خپل بچي له رزق ګټي. درېیمه مطالبه زمونږ دا ده چې مونږ انسان یو د دې ریاست شهریان یو مونږ ته د ملک پاله عدالتونو کې د اپیل حق راکړی شي. په ټول ملک کې بندیتي الیکشن وشو نو مونږ هم د بندیتي الیکشن مطالبه کوو.
نوموړی زیاتوي دې لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 228 دفعه کې بدلون وشي. دې سره به د قبایلي سیمو نمایندګان په پارلیمان کې د فاټه لپاره د قانون سازۍ جوګه شي. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کولی شي.
اوردونکو زمونږ شنمو رپورټ اوریدو لږ شي بکې یو نیمه بجې کېدونکې ده او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نور از چې له هوی د خبرونو لاندې جوړ
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13 په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسۍ د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر اوو کلونو پورې باړې کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې نه به د باړې بازار هم پرانستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی او خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راډفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د راډفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سر ښار بغداد د ګڼې ګوڼې په یو ډک بازار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول. دا په روانو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه کیږي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي ځلا پورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخته وړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو ورده چې نجیب امیر وړاندې کول اوس هم له ژمنې سره سم واره چدلې د ونیزې خبرونې ځوانانو غږ. د ځوانانو غږ خبرونه چې نن تاسو په تکراری بڼه اوري پر دې بحث شوی چې ځوانان له سختدریزۍ او ترهګرۍ څنګه بچ کېدی شي. راځه چې په ګډه وغږ شو.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیک پنيغه
دونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به ستي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سختګریزۍ ځان بچ کړي. د پاکستان چارواکي وایي له دې هیواد په دروستیو کې یو شمېر ځوانان شام او عراق ته د جنگ لپاره تللي دي. همدارازه سمو دولان د اړیکو دفتر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې کړی و. دغه څېړنې خودلې و چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او ترهګرۍ ته مخه کړې ده او ډېری ځوانان د روانو جنگونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کولو په هدف دوی په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد له نورو ولایتونو او پاکستان څخه هم په لسګونو پښتنو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دغه پروګرام مشر محمد نبی تدبیر د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې زموږ میلمه دی. نبی تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم. شکر دی تاسو ستاسو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه ځوانانو ته سلامونه وایم.
ډېره مننه ستاسو نه. تدبیر سبا کتای سزم آواز درزین و زمارون بای پختون از تاسی نداده چی ده پاکستان پا پختون مشت و سیم و افغانستان که روان جگری زمانانو تا چوم را تاوان رسولی
بیا هم تاسو او درنو ردون که تا سلام وین نو دا خودی را خیاره خبره ده من را تاسو گورو چه ده پختون خواه و ده افغانستان پا ده سرنجده سرحده شیمو که وصله بلکه دغه پینزه لشل کاله زوانان او حتی طول طوله نده تشدد دی جگره او پلنده ایوان دی ناپوهیخ کار شویده زکه خلق رازی دلته دی خپل و اهداف دی پاره دی من دغه زوانان یا دا طوله نا استعمالوی دی دونه دی جگری دی اغارو دی جگری دی وسایلو پتوگه کار اخلی نو دومره ځانونه یې ور اړولي دي چې حتی هېڅ مشکله ده ځکه په یو کال کې که یوازې موږ د تعلیم په سطحه کې د ځوانانو یا د ټولنې زیانونو ته متوجه شو نو یو کال کې دولس صنفه یا دولس کلاسه نو اول نه تر دولسم پورې یوازې دغه پورته لوړې زده کړې به هم نه ښیو نو په یو کال کې تباه شو نو تاسو اوس دې ته فکر وکړئ چې په پنځلس کاله کې یا شل کاله کې به څومره نسلونه څومره ځوانان د تعلیم نه محروم شوي ایا دا جبیره به په څومره وختونو کې بیا وشي
تدبیر صاحب داره ته وایي چې اوس ځوانان څومره برخه جوړوي د موجوده چې کوم روان جنګونه دي د پښتنو پر ځمکه باندې
بلکل د دې ټول حتی اکثریت ځوانان جوړوي ځکه ماشومان او زاړه خو د جګړې توان نه لري همدغه ځوانان دي چې تر اوسه پورې په یو نوم دوی خپلو کورونو ته خپلو سیمو ته جګړه را وړې وه اوس یې لګیا دی دا نوم بدلېږي ریپلیس کېږي او په یو بل نوم باندې دوی خپلو سیمو ته د جګړې راوستلو ته لمن وهي بلکې راولې دا رانږدې کړې ده نو د دې ډېره برخه بلکې عظیمه برخه یې ځوانان دي او همدغه ځوانان دي چې یا د ناپوهۍ وجنه یا د بېکارۍ وجنه او یا یو قسم ته د تشدد سره د مینې د وجنه دوی جنګ راوړي خپلې سیمې خپلې منطقې ته او دغه خپل خلک په خراب نه پرېږدي
ښه دا را ته وایي چې تدبیر صاحب تاسو خبره وکړه چې ځینې د غربت د وجې نه ځینې د جهالت د وجې نه او ځینې ځوانان د تشدد سره د مینې د وجې نه نو ځوانان څنګه د تشدد سره مینه لري زه پر دې پوهنه شو
بلکل همدغه مینه ده چې تاسو مخکې یاده ونه وکړه چې موږ دلته غونډې جوړې کړې وې ځوانان هم راټول کړي وو هغوی سره هم د تشدد په کمولو او له منځه وړلو کې خبرې وکړې مشورې هم وکړې د هغوی نظرونه هم واورېدل قناعت هم وکړې یو شمېر ځوانانو هغوی دغه تشدد توجیه کولو هغوی یو قسم بانې ورته لټولې دلایل یې ورته لټول چې دا خو کار نشته ځکه ځوانان ځي او تشدد ته مخه کوي والله دا خو غربت او ځکه ځوانان ځي بېکاري ده یا غریبي ده او ځوانان ځي د وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي نو بالاخره بیا هغه ځوانان چې هغوی تشدد نه توجیه کوو هغه ځوانان چې هغوی نه غوښتل چې تشدد ته مخه وکړي د هغوی دلایل قوي وو او ویې ویل صحیح ده که یو څوک غریب شي نو هغه به ځي څوک به وژني خپله ګېډه بده کوي یا که یو څوک غریب شي هغه به ځي د دغسې وسلوالو ډلو سره به یو ځای کېږي چې هغوی د دوی وطن ورانوي د دوی ابادۍ ورانوي د دوی مشران وژني د دوی کورونو ته بغیر د غم نه بله تحفه نه لري دوی به د هغوی سره یو ځای کېږي ځکه چې دوی غریب دي دا غربت یا بېکاري هېڅ کله نه شي توجیه کېدی همدغه د افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې یا نوره دنیا کې داسې مملکتونه هم دي چې د سړک په سر لویږي پیدا کېږي او هملته مري ولې د دې خو دا معنا نه ده چې هغه به اوس ټوپک راخلي او خلک به وژني ولې دا وږی دی یعنې لوږه غریبي بېکاري دا هېڅکله تشدد نه شي توجیه کولی
نو بیا څه وجه کېدی شي څه وجوهات دي څه سببونه دي چې ځوانان د تشدد سره مینه کوي
سببونه هم دا دي چې یعنې دوی به مقاومت وښیي دوی به د عدم تشدد فلسفه غوره کړي دوی باید د عدم تشدد لارویان شي ځکه صحیح ده که غربت هغه چا ته د فکر وکړي چې هغه غریب دی څوک نه وژني یا هغه چاته پام وکړي چې هغوی بېکاره دي خو ځان ته کار پیدا کوي چېرته کار پسې دي ولي هغوی د پښې د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي هغوی د بل د وژلو د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي نو دلته یوازې ځوانان نه بلکې د دغې سیمې سول سوسایټي علما مشران د مختلفو اقشارو خلک دا بالکل ملامت کی دوی ظالمه په بلبل څه مصروف دوی باید راټول شي یوازې مشران نه ځکه هغه د ټارګټ کېږي یوازې علما نشته مختلف خلک دا ټوله سوسایټي ټولنه دوی باید راټول شي مختلفو برخونه د دې مخه ونیسي ځکه دغه د پنځلس کاله باید دوی اقلا تجربه اخیستې وي دوی باید پوه شوي وي چې جنګ دوی ته څه ورکړل بالاخره دغه ډېرې لاپې چې دوی وایي موږ په جنګ کښې تکړه یو صحیح ده دا د دوی د جنګ توریالي دوی ته جنګ څه ورکړل هغه ځوانان چې دوی مړه شو کورونه یې وران شو اقتصاد یې خرابه شو وطن یې وروسته پاتې شو دلته اوس بیا یو بل سیاست روان دی دا دغه جنګ ریپلیس کېږي دا نومونه ریپلیس کېږي په یو بل نوم باندې او د دوی کورونو ته به بیا جنګ را ځي بیا به دوی ته د دوی قربانیان وي هره ورځ یا د دوی په سیمو کښې بم الوزي او جنګ به وي یا به د نورو سیمو نه دوی ته مړي را ځي ځکه دا د جنګ شوقي ځوانان دي او دا به هلته به د جنګیالیو یا د جګړهمارو ډلو ملاتړ کوي نو مختلفو اقشارو ته پکار ده چې هغوی د جنګ د مخنیوي دپاره د ځوانانو د را ګرځولو لپاره د جنګ نه هم سرمایه ګزاري وکړي چې دوی ته کار پیدا شي هم دوی ته دا قناعت ورکړي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي هم دوی ته د خپل مشرانو لارې وښیي چې د تشدد د لارې هدف ته رسېدل ناشوني دي نو دا په کار دي مونږ ته دا هلې ځلې باید
وکړو تدبیر صاحب څنګه تاسو ویلي چې ځینې شوقي ځوانان هغوی جنګونه غواړي نو هغه ځوانانو ته تاسو څه وایئ چې دغه جنګونه د دوی کورونه د دوی کلي د دوی تعلیمونه هغه له منځه وړی شي د دوی مشران د دوی زنانه هغوی ته تاوان رسولی شي څه وایئ دغه ځوانانو ته چې د خپل دغه ځینو شخصي ګټو دپاره داسې هم ویل کېږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ځینې وسلوالې ډلې دي هغه دغه ځوانانو ته معاش هم ورکوي پیسې هغوی ته هم ورکوي څه وایئ دغه ځوانانو ته
بالکل دلته باید مونږ د خپل کلچر باندې هم غور وکړو په خپل دود دستور باندې هم غور وکړو تر دې دمه د مونږ په کلچر کې چې څوک جګړه کې تکړه وي هغه ډېر ستاینې کوي شفایتونه یې کوي او هغه ته ډېر ښه زلمې وایي باید مونږ ټول په یو وخت نه شو هغه څوک چې دی ټوپک د لارې معاش اخلي هغه څوک چې دی وژنې د لارې ډوډۍ ګټي هغوی ته باید پیغور ورکړو هغوی ته باید بد وګورو اول که په توسیه کښې دل په وروړۍ کښې دی ورته ووایو چې دا کار بد دی که نه چې دل اقلا هغوی ته په نفرت سره وګورو او ووایو دا هغه خلک دي دا هغه بېغیرته ځوانان دي چې اقلا خپلې مټې نه استعمالوي کار نه کوي د ټوپک د لارې او د ماشې د لارې ډوډۍ خوري دا هغه خلک دي چې خپلې ټولنې ته غم را وړي فقط دوی خپله ګېډه ډکه کړي او بالاخره باید قناعت هم ورکړی شي دوی ته د دیني علما د لارې نه باید وویل شي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي تاسو لطفا د جګړې د لارې ډوډۍ مه ګټئ دوی ته باید د نورو ځوانانو د خوانه ډېر په نرمه او په ښه لهجه وویل شي چې اوس د کارونو طریقې ډېرې دي لارې چارې ډېرې
دیلارې
نه که ډوډۍ ګټي تاسو ولیدل چې
ستاسو خبره کټ کوم یو اردون کې دوی سره خبرې کوو سړي مشي څوک خبرې کوي څه به ویل غواړي
السلام علیکم علی د بدشخان و بس سپایي الفشار خان یم در سره عرب امارات
الفشار صاحب سړي مشي او څنګه یو څه پوښتنه لري څه به ویل غواړي
بس اسرار العالم صاحب ستا میلما ته استاد ته سلامونه کوم بس پښتنه مې هم دی دا نظر مې هم دی ځکه چې ډېر ملکونه هم غریبان دي آیا ملایان چې کوم دي هغه څنګه تقریل وکړي لکه په جماعتو کې د ځوانانو جذبو سره یا د مذهبي په اړه لکه دغه ځای کې څنګه په نورو اسلامي ملکونو کې تقریرونه کېږي دغه شانتې تقریر په کار دی ځوانانو دپاره او که نه د جهاد تقریرونه په کار دي او دویم تپوس اوس مې ته نه داغه دی چې دوی په ځوانانو دپاره د مور او پلار تربیت څومره مهم رول لوبولی شي
ډېره زیاته مننه ستاسو نه لفشا صاحب تدبیر صاحب تاسو به د دوی پوښتنې اورېدلې وي څه به ویل غواړي
دوی
کوازی کی دی عرب امارات نو ټلیفون کړو خو راګی لیک کړو
یو پښتنه خو دا وا چې د کوم جمعتون مولیان دی هغوی سره لوبول شي او دویمه پښتنه دا وا چې کوم مور او پلار دی هغوی سره لوبول شي
وا مخکې هم وی چې د مختلفو قشرونو خلک هغه د سیول سایټي مربوط خلک دي د جماعتونو خلک دي حتی دا تبلیغ والا ډلې دي نور مسلمانان دي باروسوخه خلک دي دوی ټول همدغه د عربو اماراتو کې مې شي نوره دنیا کې چې هغه پښتانه ځوانان چې د هغوی لږ زندګي برابره ده کاروبار یې ځان ته جوړ کړی هغوی باید دې ته توجه وکړي دلته داسې ټولنې جوړې کړي داسې تحریکونه رامنځته کړي چې هغوی ځوانانو ته د تشدد نه د لاس اخیستلو دپاره تبلیغات وکړي کار ورته وکړي اکثره ملایان یا دیني علما زمونږ هغوی جذباتي خبرې کوي ځوانانو ته داسې نه وایي چې آیا د بل وژنو کې ډوډۍ ده یا پدغه د پښتونخوا په شاوخوا کې دلته کوم کافر شته دی یا څوک دی چې دلته تاسو جګړه راولئ که چېرته دوی خو څوک دی شوقیانې د دې وطن نه د بهر ورته تلا شي نو دلته خو ټول مسلمانان دي غریب خلک دي خپل ژوند کوي دوی ولې ژوند ته نه پرېږدئ ولې دوی ته جګړې راوړئ دا خو مسلمانان دي یعنی دیني علما که زمونږ دا جرأت وکړي که په ښکاره نه وي په نور دولارو پټو پټو طریقو باندې دوی خلکو ته وایي دا خبره چې یو ځل عامه شي بیا چا خولې ته ورسېږي بیا ټول په جرأت باندې د منبر د لارې نه دی د حجرې د لارې نه دی راډیو د اخبار د لارې دا خبره کولی شي چې تروریزم یا تشدد دا په اسلام کې مردود دی دا زمونږ په ټولنه کې مردود دی او دې ته مخه کول د ښو خلکو کار نه دی دغه ځوانان چې زمونږ په د هېواد نه بهر دي هغوی باید د خپلو ګټو نه ډېر کم کم میاشتې کدوی داسې سرمایه ګزاري وکړي چې په خپل کلي په خپل
محمد نبی صاحب
ځوانانو ته اسټارنیس کې یو ځل سر را ټولېږي
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو ستړي مه شئ
خوشحاله اوسې السلام علیکم مثال محمد چې تا او تاسو مېلمه ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام رو څوک خبرې کوو څه به ویل غواړي
زرومت سیمان خل خبرې کوم مثال محمد صاحب یقینا دا ډېر ښه موضوع باندې خبرې کوي خو ما بس ځان کې یو څه خبره راغله ما ویل زه تاسو سره شریک کړم
ډېره مننه بو استاد سینا ښه
مثال محمد صاحب لکه کوم زمونږ ځوانان چې داسې دهشتګردۍ طرف ته ځي یا سختري طرف ته یا وایي چې کوم اطلاق څه ده نو زه دې مېلمه سره دا خبره شریکوم چې زه خو لکه د دې لویه وجه زمونږ مشران لکه قصرواره ګڼم ښه هغه هغه مشرانو چې کومو چې نه تعلیم و نه خپله په کې تربیت د هغوی سوی و نو د هغوی اولادونه هم نن سبا د هغوی مطابق باندې بس دغه د سختلیزي طرف ته توجه کړې ده او که زه دا ووایم چې یو تعلیم یافته او پلار بچی چې کوم دی که هغه ته وګورې نو څه یقین وکړه چې هغوی به ښه په ارام زندګي تېروي او هغه پلار وال بچیان چې کوم هغوی ته د اصلي شوق ورکړی ده او هغوی باندې اصل زده کړې ده اول به زه ځان خبره وکړم چې ځکه ما باندې خپله هم پلار د اصلي اصل په لسو کالو عمر کې ما باندې زده کوله خو دا یې لا فضل ده چې ما له اصلي سره هېڅ شانته شوق هم نه و
ښه ډېره زیاته مننه ښه
خوشحاله اوسې او که دی نظر واچي زه غواړم چې دا ټول کستور د مونږ د هغو مشرانو چې کوم د تعلیمه وو او کوم انفړه وو
سمه ده مننه ستاسو نه تدبیر صاحب تاسو به دې خبره اورېدلې وي چې دا وایي ما ته خپله پلار وسله راکوله ښه
بالکل و مې ورته ګورم دا خو پته خبره نه ده پښتني کلچر کې تورزم ته ډېر په قدر ګوري وسلوال ته ډېر په ښه نظر ګوري همدغه ادیبان او لوستي خلک ورته شعرونه جوړوي شاعري ورته کوي او د ټوپک نه زارېږي نو دا شته دی دا مشکل شته او ورسره لکه دې ټول چې د سوار یې امپل خلک دي نو شاید زموږ ټولنه خو اکثریت یې امپل دي نو دا ټول خو څنګه کوو موږ د دې ټولنې نه بېلېدی شو او نو داسې کولی شو چې ټول په زوره اوس دوی لوستي کړو ولې خبره دا ده چې دوی ته باید قناعت ورکړو په تېرو ملامتیو وګل یا په مشرانو په هېچا نه چې راتلونکي لپاره موږ څه کوو ایا دوی دغه ټولنه همغه د تېرو لسو کلونو ته راکاږو که نجات ورکوو نو د نجات لارې همدغه دي چې هر ځوان هره ټولنه داسې سنفي اتحادیې باید جوړې شي او د ټولو اتحادیو اهداف همدغه وي چې موږ د تشدد کونیسو نو دوی که
که ده هر لاری نوی او زمان شاعر باید تشدد ندک شیر و نلی که زمان هنرمن باید تشدد ندک سندر و نوائی زمان ملا باید تشدد ندک تبلیغ و تبلیغ و نلی زمان مشر باید پا جرگه و مرکه که تشدد نکار و نخلی او ده که باید کاروشی داده تورن اخلاق و کلچر باید ده ترفتر آوالو د عدم تشدد فلسفه غورتی او د عدم تشدد فلسفه کی زمون ګټه
اجازه اردن کول زونانو غږ خبرونه ته غوګیسته د مشال دیو د زونانو خبرونه دا نن پر دې بحث کو چې زونان څنګه کول شي چې له تشدد او صغری زیان بچړي یو اردن کې دوسره خبر کو اصلي مشي څو خبر کو د کمزنه
قربان دي شم مومن صاحب مسافر در سره امتا ته او د صدرمن میلمه ته پټور د پښتنه مینا سلامونه ونی
کوم ستړي مشه مسافر وروره د سعودي نه څه به ویل غواړي
قربان دي شم بس وای بس غواړي چې ستوند لرو د بانو کې په خدای دی وکي چې دا ستوند جان شي په اولنې پښتنه وېدا اولې منګه مشران د ملک کمزوري دي چې ځوانانو ته یو داسې پیغام راوړي چې هغه د سولې خواته مخه وکړي موږ ولې داسې پیغام نه لرو دوهمه پوښتنه مې دا ده هغه پلاران چې کوم د دغو ځوانانو نه تر دغو لارو نه ګټې اخلي او د جنګ دپاره یې هڅوي هغه پلاران هغه مشران پوښتنه نه تی کوي هغه ځي یو ناوړه ګټه را وړي هغه پلار ورته شابسی وایي هغو پلارانو ته دی ورور کوم پیغام لري باید چې هغه پلاران د خپلو اولادونو سره کومه داسې روي وکړي چې هغه جنګ ته مخه ونه کړي او د هغه باندې لاس را تېر کړي د ګټې تمتې ونه کړي ګټه د قلم او د کتاب د لارې ترېنه واخلي ډېره مننه کوم قربان
ستاسې نه مننه نبی صاحب که تاسې د دوی پوښتنې اورېدلې وي نو څه ځواب ورکول غواړي
د ورور نه مننه زمون مشران مطلق ملامت نه دي ځکه که سعود د اول چې د تشدد د افراطیت جګړې راتلې نو اکثره زمون ښه مشران ټارګېټ شو وپېژندل شو دا جګړې د وطن نه د سیمې نه د باندې پلان کېږي ډیزاین کېږي بیا راځي دلته تطبیق کېږي دلته هغه څوک چې د دې جګړو خنډ وي هغه وژني په هر رقم تروریزم همدې ته وایي ترهګري او دهشتګردي همدې ته وایي چې ستا یو ښه مشر ووژني دویر خبره کی بل مشر به جرأت نکوي نو یوازې په مشرانو نه کیږي هیڅ پلار به ونه غواړي چې د هغه زوی په دغسې یو بې هدفه او نامعلومه جګړه کې مړ شي هیڅ پلار هم دا نه غواړي ولې هغه پلاران هم مجبور دي چې نه شي ویلی نو اوس داسې دی چې هغه څوک چې په د جګړې په صحنه کې نه دي اقلا لږ په امن کې دي د هغوی د خوانه باید هغو سیمو ته رسېدي وشي چې هلته جګړې وي مثلا که دی د پښتونخوا پېښور امن دی باید دا ځان یوازې خوشحاله نه کړي چې دلته امن دی او په وزیرستان او باجوړ او قومي جنسي او په خیبر کې د جګړې وي د هغه ځای نه باید ورته پلانونه جوړ شي که څوک د باندې دي د هغه ځای نه باید کوشش وشي چې څه رقم دا خو یو پلان دی د باندې نه جوړ شوی او راځي او مونږ او تاسو دلته یې تطبیق کوي مونږ څنګه کولی شو خپل ځان ته نجات ورکړو خپلو ځوانانو او خپلې ټولنې ته نجات ورکړو څنګه کولی شو ځوانانو ته اوارنس یا دوی ته پوهاوی ورکړو د دوی ذهنونه تنویر کړو چې وروره دغې کې مونږ او تاسو ته لاکېږو د دې خلکو ملاتړ مه کوئ باور وکړه په هره سیمه کې چې پوه شو چې دلته څوک زموږ سره نه ملګري کېږي دلته هغه څوک چې خپلو ماشومانو ته خواږه څه پخ کړي هغه ما جومات ته نه راوړي دلته د ما سره توپک نه اخلي بېرته نه ورځي بیا به بلې خوا مخه کوي چې هر طرف ته ځي خو اوس دا ده چې کار د خلکو کې هم شته دی چې ترست ډله راغلي نه وي دوی به کور کې چې ښه پخ کړي وي هغه به ور روان کړي خپل بچیان نه دي پرېږدي دوی کریډیټ کارټونه ورته اخلي دوی نور مصارف ورکوي د نورو ځایونه ورته چندې راوړي پیسې ورکوي او هغه ناګوي نو هغوی هم هغه ځای کې کار کوي چې هلته د دوی دپاره د کار کېدو فضا برابروي دغه فضا څنګه کولی شو چې مونږ د دهشتګردۍ دپاره دا فضا برابره نه کړو بلکې مخه یې ونیسو دا یوازې هغه خلک نه شي کوی چې هغوی په جګړه کې سوځي یا د هغوی رغاقد مشران یې لیدلي دي چې هغوی مقاومت کړي هغه وژل شوي دي نور جرأت نه کوي د باندې نه باید مونږ تاسو نور
یو بل اوریدونکی د تدبیر صاحب دوی سره هم خبره کوو یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کوو اصلي مشه څوک خبرې کوو څه به ویل غواړي
سلام کوم
وعلیکم السلام مننه ستاسو نه څه به ویل غواړي ورو او کوم ځنه خبرې کوو
داخل کا اسلام کو پر جنگ دا کنا داخل کا جتا یو کنا تے لگا کو پر سر جنگ سایہ دی کنا
ہا
او خود تا خبر کدی کی اصول خبر کو اڈرا سایہ دی کنا بہت اصول خبر پیدا نہ ہوتا نا
ہا
تے لگا دا اسلام کو پر جنگ دا پتو لگ نیو کی سید یوٹیوب
تدبیر سے بخری شی بی دی اور دی پختون ہم دا سید نو چھ جواب ور کول گڑ
اسلام کفر جنگ دے ما مخکمونش پر وزیرستان کے اس کن کلے کا اثر دے چی تاس پر بل مخوارا ہو یا پر خیبری زینسی ہو پر بازور کی کن دی کم خیب کلی خال پر اسلام پر لکھے دے چی من پر دری حال تور سوال بلا دا چی اقلا من دمرا فکر ہو کو چی بڑا جگلو کی من مسلمان آم تر جانو رسو پر جاندیر تو جا من پختنو تر جانو رسو کمن کافر تر جانو رسو نو آغا بی حدف جگلا چی بیت من تر جان رسوی دلا اسلام کا زیان رسوی دما تو زیان رسوی ما تبا تی نو نو آیا دی تم سند جہاد ویلے شو دا سنگ مد کفر سرا دا خو مخ فل کی لگی ای کنا بل تم تا چوک دی دا تچ کا سی دی دا بل دی 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 نو نقلن تو او خیا سره فکر و کی چې په دغه جګړه کې د سیمو ته څومره تاوان ورسېږي دا کفر ته ورسېږي کوم ته
ښه تدبیر صاحب اخرې شېبې دي او یو یوه پوښتنه ده هغه دغه ده چې تاسو څومره خبرې وکړلې دغه رنګې ستاسو دین وړاندې هم کمپین چلولی دی پر دې سربیره په پاکستان کې هم یو شمېر ټولنې لګیا دي په افغانستان کې هم چې د سغدریزۍ نه د ځوانانو د اړولو لپاره لګیا دي کار کوي خو د دې هر څه باوجودو دغه ټلیفون تاسو واورېدو نو څه وایي اخره کې څه پیغام لري ځوانانو ته چې په داسې حالاتو کې چې څنګه تاسو ویلي چې نو نومونو باندې وسله والې ډلې مخې ته راځي او هغه ځوانان خپلو لیکو څاړي نو اخره پیغام ستاسو څه دی که دې وخت کې دغه ځوانانو ځان ونه پېژند نو ځان ته او خپلو سیمو ته به څومره توان ورسوي
بالکل یعنی اخیره پیغام دی ماده ده چې دا جګړه زمونږ نه ده باور وکړه دا جګړه د مسلمانانو نه ده دا جګړه د کفر او اسلام نه ده دا د مختلفو سیاستونو د پاره جګړې د سیمې نه د باندې پلان کېږي او راځي دلته مونږ تطبیقونکي یو مونږ د دې جګړو امپلیمنټران یو د ما غږ په ځوانانو دا دی چې تاسو اقلا د دې 15 کاله ډېر مخکې موځو د دې 15 کلونو جګړو زیانونو ته وګورئ چې تاسو چا ته ډېر زیان واړو او هېڅ ځوان به زه پیدا نه شم کړی به څوک راونه ښیي چې په دغو جګړو کې د هغه اقتصاد قوي شوی وي د هغه ژوند ښه شوی وي بلکې ټول قربانۍ ځوانانو ورکړې نو زه وایم راځئ چې نور ځوانان خپله او خپله ټولنه هم د دغې د نوو نوو جګړو نه وژغورو او نور موږ د پردیو ملا ونه کوو چې خپلې سیمې او خپل خلک ورباندې ووژنو همدغه مې پیغام دی او یوه خبره بله م کوم چې موږ هم دا کمپنیونه کړي
ډېره زیاته مننه تدبیر صاحب
تشدد کلچر رایج او قوي کړو
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د ټولنیز فعال محمد نبی تدبیر چې له کابل موږ سره ټلیفون پکړ خو اردوونکو همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت پای ته رسي خپل قربا سلام مته عزت ورکړي د الله په امان
سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده او باچا خانی پکار ده پښتنو دا سپارو دار ولي پسملار